آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نو شب آشنایم. د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وروستیو مرګانیو حملو غندنه کړې. حکومت د پولې سرخې د عمومي محبس د قیدانو ځینې غوښتنې ومنلې، او د هانګ کانګ یو سیاسي مشر له چین نه د بشپړې ازادۍ د اخیستلو اعلان کړی دی.
په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اورئ. په افغانستان کې د شفافیت د څار اداره وایي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوې پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي.
آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د $30,000 توپیر وینو؟ زه خو د خپل ژوند او د خپلو ماشومانو په ژوند کې دغه
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې القاعده لا هم په نړۍ کې یوه ګواښونکې تروریستي ډله بلل کیږي.
افغانستان کې تر شلو او یوویشتو تروریستي ګروپونه چې دي دلته فعالیت کوي. په دې کې موږ د نړیوال او سیمه ییز او داخلي تروریستانو سره مخ یو.
درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن په کابل کې ماتم کوونکو هغه کسان خاوره ته وسپارل چې د چاشنبې پوره د شیعهګانو د یو تربیوي مرکز مخې ته د یو ځانمرګي بریدګر په حمله کې وژل شوي وو، خو د تلفاتو په اړه ضد او نقیز رپورټونه خپاره شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه مرګانۍ حمله کې 15 کسان وژل شوي او 50 زخمیان شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې 50 کسان وژل شوي او اویا تنه زخمیان شوي دي. د دې خونړۍ حملې قربانیان زیاتره هغه شاګردانو چې د کانکور د ازموینې پارزونه تیارول. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت په افغانستان کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو او وروستیو خونړیو حملو غندنه کړې، خو دا خبرې هم کړې چې په افغانستان کې د سولې د کوششونو د حل ځلو ملاتړ کوي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې هیدر ناورت خبرې اعلان ته وویل:
The horrific attack is a clear
da wiramun kay brit de farqai tawtir khwalo de ramas kido aw suli aw amniyat ta drasido pa barkha ke de afghanano de nahili kawlo pa manadi khoda mukta yow zalbiya pa suli is dal de afghanistan de jagri de hawari arzakht ra sar
malgur millatun ham pa kabul ke de marganai hamle ghandana kade da da ghanidwal sazman de sarmunshi antoni gotreshi wayan khabar elan ta wel
the UN mission in Afghanistan
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نمائندګۍ نن وویل چې په کابل کې د شګانو پر یو رزنیز مرکز برید چې لامل یې څه باندې 50 تنه ووژل شول په غوسه شوې ده. نمائندګۍ په یو پیغام کې ویلي چې په هر ډول شرایطو او وخت کې د ملکی وګړو په نښه کول توجه کېدای نه شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مسروندویا دفتر یا یونما خبرداري ورکوي چې په غزنی کې د خلکو د ورځني ژوند شرایط ورځ په ورځ خرابیږي. یونما وای په دغه پرنفوسه ښار کې د تیرو 15 ورځو پر لپسې جګړو په نتیجه کې غټ بشري بحران رامنځته شوی. د 1500 ملکیانو د وژل کېدو په اړه ورته اطلاعات رسیدلي، او په خونړیو جګړو کې په سلګونو حکومتي عسکر، پولیس او وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د ښار دولتي روغتون د جنگ له زخمیانو نه ډک دی او په سلګونو خلک دغه ښار نه وتلي دي. د یونیس د ماشومانو نړیوال وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې د کم عمره ځوانانو سره د ظلم په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې، او وایي کوم کسان چې په کابل کې په مرګاني برید کې وژل شوي زیاتره یې د 14 او 13 کلونو د عمر هلکان او جنکۍ وي. د پټولونیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې ښایي د غزنی په جګړو کې یو شمېر پاکستانی وسلوال حمله طالبانو سره ملګري وو چې مړی په پېښور او کوټه کې خپلو اصلي کلو ته انتقال شوي دي. د پاکستان د مشران جرګې پخوانی غړي افری آسیاب خټک د چهارشنبې په ورځ د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان د حکومت نه وغوښتل چې په دې اړه دې وضاحت ورکړي، خو د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې پاکستان حکومت په دې اړه داسې شواهد نه لري چې وښي دا خبره واقعیت لري. څلورو ټوپکوالاو نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د استخباراتو پر یوې ودانۍ برید وکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د ملي امنیت د ریاست په تربیوي مرکز باندې څلور وړ حمله کوونکي وژل شوي دي او حمله پای ته رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا خبریال عائشه تنظیم د پژوا خبري اژانس په حواله رپورټ ورکوي چې طالبانو د اورزګان ولایت د دهراوت پولیسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي قواو او یغړي په نظامي مرکز کې محاصره کړې دي او همداراز طالبانو د چهارشنبې په ورځ په زابل کې د ولایتي مرکز قلات سره څیرمه د افغانستان د ملي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی او څو تنه پولیسان یې وژلي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د شفافیت د څارنې مؤسسې له حکومت نه غوښتي دي چې هغو په میلیاردونو ډالرو درک ولګوي چې لوړپوړو حکومتي مامورانو غلا کړي او په خارجي بانکونو کې اچولي. د دغه مؤسسې مشر سید اکرام افضلي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
د افغانستان د شفافیت د څارې داروایي په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا میلیاردونه ډالر هم
افضلی ویل تر څو چې حکومت غلا شوې پیسې نه وي راایستلې خلک باید د رشوت او اداري فساد په ضد د مبارزې په اړه په تشو خبرو یقین ونه کړي. ګمان کیږي چې د تیرو ولس کلونو په موده کې ځینو بانفوزو کسانو او د خیریه مؤسساتو مشرانو په میلیاردونو ډالر خارجي بانکونو ته انتقال کړي او خپل کاروبار پرې کوي. حکومت د هغو قیدیانو ځینې غوښتنې ومنلې چې له تیرو دولسو ورځو نه د بولي ترخي په عمومي مبس کې د لوګي احتساب کړی و. یو سیاسي قیدي قاري محمد ایوب امریکا غږ ته وویل چې حکومت یې څلور غوښتنې منلې دي. په دې غوښتنو کې دا خبره هم شامله وه چې د قیدیانو سرنوشت باید زر تر زره معلوم شي او بې سرنوشت د اوږدې مودې پورې نه ساتل کیږي. زمون خبریال اکرام شینواری وایي چې دا وخت د پولیس ترخي په مابس کې 9500 قیدیان پراته دي چې زیاتره د ټریریزم په شک نیول شوي. د امریکا او ترکیې ترمنځ سیاسي او اقتصادي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې امریکا به وګوري چې ترکیه له عیسوي مبلغ انډریو برانسنسا څه ډول سلوک کوي او هیڅکله به د ترکی اعمال هیر نه کړي. له خارجه وزارت نه د خبریال سنډیسین د رپورټ خلاصه نوشابه آشنا تاسو ته راوړئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دواړه څو واره شخصا د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نه غوښتي وو چې انډریو برنسن سمدستي خوشي کړي. خو د ترکیې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ له خوشي کولو نه انکار وکړ او په کور کې په نظربندۍ کې د نوموړي د ساتلو امر وکړ. متحده ایالاتو په ځواب په ترکیې باندې اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکیې پر فولادو او المونیم باندې ګمرکي محصول لوړ کړ. د ترکیې د لیرې نرخ ډیر رالوېدلی دی او د یو غټ بحران د رامنځته کېدو امکانات موجود دي. سپین ماڼۍ او خارجه وزارت دواړه ویلي دي چې د عیسوي مبلغ انډریو برنسن له خوشي کولو نه انکار د ترکیې او امریکا اړیکو ته ډیره سخته ضربه رسولې او که دا مشکل زر حل نشي نو د ناټو د تړون د دواړو غړو ترمنځ شاید چې اړیکې نورې هم خراب شي. برنسن تقریبا دوه کاله مخکې د یوې ناکامه نظامي کودتا نه وروسته د ترکیې پولیسو د کوردي یاغیانو له کودتا چیانو سره د پټو اړیکو ساتلو په تور ونیو. په مارکیټ کې د ترکیې د لرې د نرخ سقوط له هغو هیوادونو سره سخته اندېښنه پیدا کړې ده چې له ترکیې سره تجارتي اړیکې ساتي. په عین وخت کې د قطر شاهي دولت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ترکیې په اقتصادي زیربناو کې د 15 میلیارد ډالرو پانګې اچونې نیت لري. نوشاباشنه امریکا غږ واشنگټن.
او دا هم وروستی خبر. د چین او هانګ کانګ دولتي چارواکو خبري رسنیو او مطبوعاتو ته خبرداري ورکړلې چې د هانګ کانګ د هغه سیاسي ګوند د مشر د پیغام له خپرولو نه ډډه وکړي چې له چین نه د هانګ کانګ د بشپړ استقلال او ازادۍ غوښتنه کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمی او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې القاعده ډله فعالیت لري خو افغان ځواکونه یې د ځپلو لپاره له خپلو ټولو امکاناتونه استفاده کوي. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید وایي چې په افغانستان کې د ټولو تروریستي ډلو د فعالیت لپاره طالبانو زمینه برابره کړې ده. تازه ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې القاعده لا هم په نړۍ کې یوه ګواښونکې تروریستي ډله بلل کېږي چې په افغانستان کې فعالیت محسوس دی. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
د القاعده ډلې په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تر خپرېدو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دغه ډله په افغانستان کې هم فعالیت لري خو دومره د اندېښنې وړ نه دی. د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د القاعده ډلې ډېرې مشران وژلي او پراتلونکي کې به هم دغه ډلې د ځپلو لپاره له ټولو امکاناتو استفاده وکړي.
افغانستان کې تر شلو او یو ویشتو تروریستي ګروپونه چې د دلته فعالیت کوي، په دې کې موږ د نړیوال او سیمه ییز او داخلي تروریستانو سره مخ یو. په نړیوال تروریزم کې القاعده ده چې هغه مخکې هم له طالبانو سره همکار و، اوس هم همکاري لري او دا وقت ده چې القاعده اوس هم دلته فعالیت لري.
د خغری جاوید په خبره په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت لري، خو تر ټولو جدي هغه طالبان دي چې عملاً له افغان حکومت سره جګړه کوي او نورو ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه ملګرو ملتونو په یو تازه خپور شوي راپور کې د القاعده ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دغه راپور کې راغلي چې القاعده په یمن، سومالیا او افغانستان کې فعال حضور لري او د دغه هیوادونو د امنیت سربیره د نړۍ امنیت هم ګواښي. په دې راپور کې دغه شان ویل شوي چې القاعده ډله په بیلابیلو هیوادونو کې له نورو تروریستي ډلو سره همکاري کوي او په افغانستان کې هم له طالبانو سره اړیکې لري. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې دا هم راغلي چې دا مهال د داعش یا اسلامي دولت ډلې په پرتله القاعده د نړۍ د امنیت لپاره ګواښون کې تروریستي ډله ده. طالبانو تر اوسه دغه راپور د دې برخې په اړه چې ګوندې القاعده له طالبانو سره اړیکې لري څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره ضروري ده چې د دغه ډلو مالي سرچینې وچې شي. د ولسي جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باید فشار راوړل شي چې په خپله خاوره کې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه ورنکړي.
افغانستان حکومت د نړیوال ټولنه دغه مسئولیت لري چې نه یوازې د قاعدې طالبان داعش هر څوک چې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو لپاره کار کوي فعالیت کوي، د هغوی د ریښې د له منځه وړلو لپاره فعالیت وکړي او هغوی هغه د مالي سرچینو ځایونه پیدا کړي او هغه په هماغه ځای اوس کې تر څو چې هغه مالي سرچینې او استخباراتي ملاتړ د دوی ورک نشي تاسو پنه دغه جګړه به دوام ولري.
د پوځي چارو کارپو باري عارض بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه خو ده چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښونه ورستر بلې مخ په پراخي دودي. د خاغلی عارض په خبره افغانستان ته د اسامه بن لادن د زوی دراتک پاړه د یو شمیر راپورونو لخبرېدو سره سم دا ویره زیاته شوه چې ګواکې دغه ډله به خپل چاري لا منسجمي او ګړندې کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. په افغانستان کې د شفافیت د څارې داروي د زورواکو او مفسدو کسانو لخوا غلا شوی پیسې باید بیرته د افغانستان خلکو ته ورکړل شي. لیمینیا سیپام دی موضوع رپورټ را لګلې.
د افغانستان د شفافیت د سارې داروایی په تیرول سکلونو کې د نړیوال ټولنې لخوا میلیاردونه ډالر مرسته وشوه چې د دغو مرستو ډیره برخه زورواکو او مفسدو چارواکو د فساد له لارې خوړلې ده. د شفافیت د اداره وایي چې دا مرستې د افغانستان د خلکو حق وي او باید بیرته خلکو ته ورکړل شي. د دې ادارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل له افغان حکومت غواړي چې د غلا شوو پیسو د ورکړې مسله د جدي ونیسي ځکه دا د افغانستان د عام ولس حق دی.
افغانستان ته سلګونه میلیارده ډالر مرستې راغلې. یوازې امریکې 126 میلیارده ډالر د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې مصرف کړي. دا د نظامی مصارفو یا لګښتونو پورې تړاو نه لري. کوم نظامی مصارف چې کړي هغه بیل دي. دا یوازې په بیا جوړونه بیا رغونه کې دغه پیسې مصرف شوي. که چیرته په ټوله کې وګورو د هر افغان په سر باندې تقریبا 33,000 ډالره مصرف شوی. آیا موږ د افغانانو په ژوند کې د 33,000 ډالرو توپیر وینو؟ زه خو د خپل ژوند او د خپلو ماشومانو په ژوند کې دغه توپیر چې مرسته مصرف شوي دا توپیر زه نه وینم او زه مطمئن یم چې هیڅ افغان به دغه توپیر بغیر له هغه فاسدینو نه چې هر څه یې چور او تالا کړل او د وطن نه د باندې وړل نور خلکو په ژوند کې ډیر کم فیصدی کې کېدای شي دغه تغییر راغلی.
دوی له نړیوالې ټولنې جدي غوښتنه لري چې په دې برخه کې د حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی افضلی وویل په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او حکومت لخوا فساد ته د یوې ستونزې په توګه نه کتل کېږي.
حکومت افغانستان 4 کاله پیش
افغان حکومت څلور کاله مخکې ژمنه کړې وه چې له فساد سره د مبارزې کمیسون به جوړوي، خو لا نه دی جوړ شوی. دا حکومت منځ کې جدي مخالفت هم دی چې یو خپلواک بنسټ دی د فساد لپاره جوړ نه شي. دلیل یې دا ده چې حکومت غواړي له فساد سره په مبارزه کې کنټرول ولري.
بلخوا د اقتصاد وزیر مصطفی مستورو ویل د نامنې او فقر تر څنګ فساد د افغانستان لپاره دریمه ستره ستونزه ده. دی وایي افغانستان باید د فقر او وزګارتیا له منځه وړلو لپاره له فساد سره مبارزه وکړي.
موږ په سیستم جوړونې ټینګار کوو. که سیستمونه فعاله او شفافه وي د فساد مخه نیول کیږي. بل دا چې پروسیجرونه باید ساده شي او همدارنګه مسؤولانه اطلاعاتو ته باید لاسرسی ولرو.
د پایداره پراختیایي اهدافو په ولسو اهدافو کې یو یې دا دی چې تر 2030 کاله پورې به په هغو هیوادونو کې لوږه او فقر له منځه لاړ شي کوم چې یادو اهدافو ته ژمن او له فساد سره مبارزه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته له دریو میاشتو نه کم وخت پاتې دی. ولسمشر ټرمپ په خپله په ټینګه اراده مبارزه کوي او دیموکراتان هم ډیر هڅیدلي دي. په دې اړه پام وکړئ رپورټ ته.
له سپینې ماڼۍ نه بهر د ولسمشر ټرمپ مخالفین راټول شوي دي. په دې جمله کې مشهوره ټوکماره روزي اوډانل هم ده. هغوی مظاهره کوي او خپل هنر هم څرګندوي.
ولسمشر دې په دې په یقیني توګه پوښي چې موږ ژوندۍ فعاله او ویښ یو، موږ هیڅ چیرته نه ځو.
د ټاکنو د بهر پایلیز نتیجې او خاص انتخابات څرګندوي چې دیموکراتان خپل پلویان د ولسمشر ټرمپ خلاف په یو خاص پیغام باندې انتخاباتو ته چمتو کوي.
خلک راپاڅیږي او مبارزه کوي. هغوی به په ګډه په دې هیواد کې سیاسي او اقتصادي شرایط بدل کاندي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډېر زوخ او زوګ د جمهوری غوښتونکو کاندیدانو لپاره انتخاباتي مبارزې کوي. هیله من دی چې د دیموکراتانو د انتخاباتي بهیر مخه ونیول شي.
د امریکا درناوی بیا زیات شوی دی. امریکا بیا په ګټه کې روان ده، ځکه موږ امریکا ته په هر څه کې لومړیتوب ورکوو.
دغه پیغام د هغه په پلویانو خلګیږي.
سو آی ثینک دیل گیټ سم اف دیر ووټرز.
د دې فرصت شته چې یا به دیموکراتان د استازو خونه ټوله وګټي او یا به ډېر چوکۍ پکې وګټي.
یو بل تحلیلګر جان هوډاک وایي خای ټرمپ د نومبر په ټاکنو کې یو شمیر جمهوری غوښتونکو سره مرسته وکړي شي، خو د دې خطر هم شته دی چې دیموکراتان لا نور ټینګ مبارزې ته وهڅوي.
ان مېنی ریسز
د دې امکان شته چې د ولسمشر هڅې جمهوری غوښتونکو ته لګټ نه زیات تاوان ورسوي.
یو لړ سرویګان څرګندوي چې ډېری خزي او د ښارونو شاوخوا رای ورکوونکي به له جمهوری غوښتونکو نه خپل لاره بیل کړي.
د استازو په خونه کې د لوړ زده کړو خاوندان او شتمن کسان د ټرمپ او جمهوری غوښتونکو ګوند خلاف ډېر پیاوړي او منفي احساسات لري.
دا خبره اوس ډېر روښانه شوې ده چې د دواړو خواوو فعالان د امریکا د منځنۍ دورې انتخاباتو ته د ولسمشر ټرمپ پر حکومت د ولسپوښتنې په نظر ګوري. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کینیا کې د هغه ملک د جمهور رئیس د هڅو په نتیجه کې د اداري فساد په ضد سخته مبارزه پیل شوې ده، او په دې لړ کې په دې هفته کې د هغه ملک په دوو لوړ رتبه مقاماتو د ریل ګاډي په پټلۍ د جوړولو په یوې پروژې کې د رشوت خورۍ الزام لګیدلی دی. د نایروبي نه د امریکا غږ د خبریال رپورټ په ګډه اورو.
د کینیا د ریل ګاډو د ادارې پر رئیس اتاناس ماینا او د ځمکو د کمیسیون پر رئیس محمد سوازاری باندې د دې الزام لګیدلی چې هغوی د جبران خسارې په یوې معاملې کې $2 میلیون غبن کړی دی. په دې برسیره د کینیا په نورو تقریبا 200 تنو مقاماتو او سوداګرو باندې هم د دې الزام لګیدلی دی چې د دولت د ځمکو د فروش او د خرید په معاملو کې جعلسازی کړې ده. په داسې حال کې چې دا کسانو دغه الزامونه رد کړي دي، مګر په کینیا کې خلکو د هغوی د زندانی کولو عمل ډېر ستایلی دی. د کینیا د سیاسي چارو یو ماهر لاندې اولو په دې باب وایي:
اورو از مور کنسرند اف هیز لیګاسي، هاو ویل هیستری جج هیم افټر هیز پرزیدنت.
اورو په دې باب ډیر اندېښنه لري چې د جمهوریت ریاست د مقام د دورې د ختم نه وروسته به تاریخ څنګه د هغه د اجرااتو په باب قضاوت وکړي. نو په دې خاطر هغه کوشش کوي چې د یو خسړی په توګه اجرااتو وکړي، او د هغه د جمهوریت ریاست د مقام د دورې نه وروسته به خلک هم دغه په باب قضاوت وکړي. د جون په میاشت کې د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د دې فرمان صادر کړ چې هر یو دولتي مامور به هر وخت د عاید او د جایداتو له کبله تعقیب لاندې وي. د کینیا او د سویس جمهور رئیسانو هم یو داسې موافقه لاسلیک کړې چې د هغې په اساس به د سویس بانکونه د ضرورت په وخت کې د کینیا د مقاماتو د حسابونو په باب د کینیا دولت ته اطلاع ورکوي. په دې برسیره د جمهور رئیس کینیا ته د عدلي تعقیب د ادارې مشر او د برېښنا د ادارې رئیسان هم د اداري فساد په الزام زنداني شوي دي. د کینیا جمهور رئیس کینیا ته د یکشنبې په ورځ وویل چې دی په دې یقین لري چې د اداري فساد په ضد په مبارزه کې به کامیاب شي، سره له دې چې هغه په دې لار کې خپل ډېر نږدې دوستان هم د لاسه ورکړي دي. هغه وایي په تیرو څو هفتو کې ما ډېر ملګري د لاسه ورکړي، ډېرو ماته ټیلیفون وکړ او ماته وویل چې څنګه به بیا ته د دومره زیاتو لانجو نه وروسته زموږ سره ملاقات وکړې. ما ورته په جواب کې وویل چې اوس د دې وخت را رسیدلی چې د خلکو مسؤلیت باید نور ختم شي. په کینیا کې د ځمکو د مراقبت د ملي تحریک مشر دیوید کیمانزی اوس هم په دې کې شک لري چې د حکومت لوړ رتبه مقامات به مجازات شي. هغه وایي سره له دې چې په دې هفته کې یو شمېر لوړ رتبه مقامات زنداني شوي، مګر اوس هم داسې حکومتي مقامات شته چې څوک ترې پوښتنه هم نشي کولی. ښاغلی کیمانزی وایي که چېرې د هغوی نه حساب کتاب شروع شي نو باید د حکومت د ټولو اصلي او مهم اشخاصو نه هم د هغوی د عایداتو په باب تحقیقات پیل شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. په کندهار کې سوداګر وایي چې د بهرني مارکیټ له غوښتنو سره سم په معیاري ډول د زراعتي محصولاتو صادرات زیات شوي دي. د دې ولایت ځمکوال وایي په چې زراعتي محصولاتو ته ګټور مارکیټ د نشه یي توکو د کښت په مخنیوي کې ځانګړی اغیز لري. پام کوئ رپورټ ته.
تر بارنیو مارکیټو پوری په معیاري ډول د انګورو صادرات د نشه یي توکو د کښت مخنیوي لپاره د ځمکوالو او باغلرونکو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نوې هڅه ده. د کندهار ښار په ختیځه برخه کې دلته د انګورو د ساتلو دا سور ساتنځای هر ورځ له 2500 څخه تر 400 ټنه پورې انګور د پاکستان او هند مارکیټو ته صادروي. باغلرون کې اوس د تیر خلاف بهر ته د انانوي پیک او بسبندۍ پر ځای په نوې بڼه دا چار ترسره کوي. ځکوال اج محمد خپل د انګورو د باغ حاصل په دې بڼه صادرېدو ته چمتو کړی دی. دی وایي چې د لرګیو د کریټو پر ځای په پلاستیکي جالونو کې د انګورو بستبندي له یوې خوا لږ لګښت غواړي او له بلې خوا تر مارکیټ پورې د رسیدو ډیر دوام کوي.
تر مخکې به باغداران دغه کول دا په کریټو کې انتقال وله. یو کریټ به تقریبا په 140 افغانۍ ورته تمامېږي، 310 افغانۍ پورې. اوس موږ دا ټوکرۍ ته اړول دي چې په دا ټوکرۍ کې هم اواز ښه یشي د انګور او هم تقریبا قیمت هم ښه دی او کیفیت هم ښه دی.
د انګورو د ساتلو د سور ساتنځای پانګوال سید احمد هغه وایي چې ساش کال د انګورو په هر 15 کیلوی جال کې تر 1000 افغانۍ پورې زیاته ګټه ترلاسه کیږي. د زیاتۍ چې د زراعتي محصولاتو معیاري صادرېدو د پانګوال او باغلرونکو تر مابینځ کاروبار هم پیوړی کړی دی.
تا خپل ادب ته یا د لاهور یا د اسلام آباد یا د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي هلته د مال اوس دی ډیر په بیغمی او په رامی سره خرڅوای سي. تقریبا چې په خوا به دی یو ټوکری یا یو کریټ انګور خرڅول دی ته به یو 650 پاکستانی کالدار جوړول اوس تقریبا یو ټوکری انګور در 2000 در 1500 پاکستانی کالدار پر دی ته جوړی چې هغه دی په پروش کې ډیر غټ تفاوت رالی فرق رالی.
دا د کندهار د زراعتي محصولاتو د معیاري کېدو په برخه کې د تجارت یو نوې هڅه ده. روزمره له دې سټور څخه له 2500 څخه تر 400 ټنه پورې د هندوستان او پاکستان تر مارکیټونو پورې انګور انتقالیږي چې ګټه په مستقیمه توګه تر باغلرونکو او ځمکوالو پورې رسیږي. د کندهار د سوداګری خونو مسولین وایي چې د باغلرونکو او ځمکوالو اقتصادي پیاوړتیا له نشي توکو څخه د مخنیوي تر ټولو غوره لار ده. د کندهار د سوداګری خونو رئیس اجی نصر الله ظهیر وایي چې که د مارکیټ لغښتنی سره سم زراعتي محصولات د گاونډیو او سیمه تر مارکیټو پوري ورسول سي مالی ګټه تر باغلرونکو پوري رسیږي.
ګټه په ابتدا کې یا په اخر کې زمیندار ته رسیږي. که تاجر پس صحیح توګه باندې د مال په فروش ورسی په مارکیټ کې، نو د زمیندار پیسې هم په صحیح توګه ورکول کیږي، راځي هغه هم نه تکلیف په تکلیف کیږي، ځکه چې دغه تاجر ګټه کړې ده. که تاجر تاوان وکړي نو زمیندار طبعا په تاوان کې راځي، اولینه ګټه زمیندار ته کړې ده. دا کانټینر
تر اوسه له کندهار څخه 2000 ټنه تازه انګور بهر ته صادر شوي دي. د سوداګری خونو مسولین وایي چې ټاکل شوی د سشکار لدی ولایت څخه ټول 40000 ټنه انګور بهر ته په خاص ډول د پاکستان او هند مارکیټونو ته صادر شي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا تلویزیون، کندهار.
او دا هم د روان خبرونه روسي رپورت. د هکرانو لخوا انټرنیټي بریدونو په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د امریکا حکومت او د انټرنیټي خدمتونو ادارې کوښښ کوي چې د خلکو معلومات خوندي او پر انټرنیټ د بهرنیانو د مداخلو مخه ونیسي. د دې مطلب تفصیل له خپل همکار احمد شکیب دوست ناخلو چې ستاسپامې البته په پایل کې همدغه پوښتنه جواب کړی ده چې د انټرنیټي خوندیتوب لپاره امریکا کې څه اقدامات تر لاس لاندې نیول شوی دي.
د یو لسکلن تنکیز وان لخوا په رواني ونی کې د فلوریدا ایالت د ټاکنو د وی پانی حق کې د انټرنیټي امنیت او خوندیتوب په حق لا بحثونه بیا راپارول دي. تیرامیاش د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس په 2014 کال کې د جمهوری ریاست ټاکنو کې د بهرانیانو د ممکنه مداخلو په جواب کې د انټرنیټي امنیت لپاره د واشنگتن تازه پلان اعلان کړ.
Our goal remains.
زموږ هدف څرګند دی، په ډیجیټل نړۍ کې به د امریکا امنیت هماغومره غالب وي لکه چې په فزیکی نړۍ کې ده.
د تیر کال یوې قضیې چې لامل یې هکرانو د 150 میلیونو امریکایانو شخصي معلومات غلا کړل، کمپنۍ دې ته مجبوري کړي چې لاس په کار شي. ډېرو یې د وینیتوریا په څیر مسلکي هکران ګمارلي دي.
کمپنۍ موږ ته پیسې راکوي چې سیستم ته داخل شو او له دفاعي موانعو څخه تیر شو. د دې کار په پایله کې موږ هغوی ته د خپلو موندنو په هکله معلومات ورکوو. دا له کمپنیو سره مرسته کوي چې خپل عیبونه پیدا کړي مخکې له دې چې هکران یې پیدا کړي.
یوازې بانکونه او مالیاتي ادارې نه دي چې د هکرانو له خطر سره مخامخ دي. تازه یوې سروې خودلې چې روغتیایي خدمتونه، تولیدي شرکتونه، ترانسپورت، زیربناوي او په مجموع کې حکومت د انټرنیټي بریدونو له خطر سره مخامخ دي. کارپوهان وایي چې له انټرنیټي بریدونو سره نړیواله مبارزه مشخصو او همغږو نړیوالو حل لارو او اقداماتو ته اړتیا لري. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او مهم خبرونه. د امریکا خارجه وزارت او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وروستیو او خونړیو حملو غندنه کړې ده. وروسته هغه چې متحده ایالاتو وړم ورسره ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګول، د ترکیې د لیرې نفت په مارکیټ کې یو دم راولوېده. خو د قطر د شاهي دولت د دې اعلان نه وروسته چې د ترکیې په اقتصادي زیربناوو کې د 15 میلیارد ډالرو پانګې پلان لري، نن یې ارزښت بیرته لوړ شو. د امریکا او ترکیه ترمن سیاسي اقتصادي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکا به له عیسوي مبلغ انډریو برنسن سره د ترکیې د حکومت سلوک هیڅکله هیر نه کړي. مشهوره امریکایي سندرغاړي آریتا فرانکلین چې د کوین آف سول یا د ملکې روح د روح د ملکې په نوم مشهوره وه، د شپږ اویا کلونو په عمر مړه شوې ده. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د هغې مړینه یوه ملي ضایعه وبلله. د چین او هانګ کانګ چارواکو خبري رسنیو او مطبوعاتو ته خبرداری ورکړی دی چې د هانګ کانګ د هغه سیاسي مشر د پیغام د خپرولو نه ډډه وکړي چې له چین نه د هانګ کانګ د بشپړ استقلال اخیستلو غوښتنه کړې. ملګری ملتونه وایي که څه هم چې په عراق او سوریه کې د داعش اسلامي دولت ډله د متحده ایالاتو په مشرۍ د متحدینو لخوا په نظامي ډګر کې ماته شوې او د اسلامي خلافت خوبې تعبیر نشو، خو دغه ډله اوس هم 2000 غړي لري او کولی شي چې د عراق او سوریې په شمول په مختلفو هیوادونو کې مرګاني بریدونه وکړي.
درنو اوریدونکو نیم ساعت دوم خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي، اوریدل مه هیروئ. خدای مالشه.